زرغونه منګل تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان ولسمشر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې په خاطر اور بند وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډېر له کوره ونه وځي. د ناتو سرمنشي ان ستولتنبرګ پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له امریکا سره د سولې د تړون درناوی وکړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یولسو کښتیو په فارس خلیج کې د امریکا کښتیو ته پرون مزاحمت وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کورونا وایروس له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمې هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحقه غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنګ بس او اور بند وکړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي رونالد کو بیا هم په دې اړه چې ولې په افغانستان کې جګړه نه درېږي اندېښنه څرګنده کړه. کو بیا پرون په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې په نړۍ کې په بشري دلایلو د اوربند ټینګېدو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته ډېرو هیوادونو سازمانونو او ان وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړی، خو د تر اوسه یو قانع کوونکی دلیل هم نه دی اورېدلی چې ولې په افغانستان کې اوربند ردېږي. د کوبیا په وینا دا چې تر اوسه په سرتنبګۍ په دې هیواد کې اوربند نه ټینګیږي په علت نه پوهیږي. د ناتو سرمنشي ان ستولتنبرګ هم په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له امریکا سره د سولې د تړون درناوی وکړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړ شوی و او تر ډیره د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي پر چارو متمرکز وکړي. ښاغلي ستولتنبرګ دغه راز له طالبانو وغوښتل چې سولې ته کښېني او په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي.
We actually believe that the best way we can support the peace efforts is to continue to support
زموږ په باور د افغان ځواکونو د ملاتړ دوام د سولې له هڅو سره د ملاتړ تر ټولو غوره لار ده. دا کار طالبانو ته یو قوي پیغام ورکوي چې هغوی به د جګړې ډګر او نګټي. دوی باید خبرو ته کښېني او د خبرو اترو د میز تر شا رښتینی روغ جوړ وکړي. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې دا مهمه ده چې هغه سیاسي ستونزې چې د دولت په خوا کې دي او په افغانستان کې دي باید هوارې شي. نوموړي زیاته کړه د سولې په بهیر کې د بشپړ فعال او مشارکت لپاره یووالي ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډېر له کوره ونه وځي. ولسمشر غنی تېر ماښام ملت ته په تازه وینا کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په اړه د نویو تدابیرو په ترڅ کې سر له ننه په ټول هیواد کې د تجدید یا قرنطین د مرکزونو د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
له ټولو وطنوالو هیله لرم چې د روغتیا وزارت خبرتیاوی جدن رایت کری.
خغلی غنی دغه راز وویل چې له نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو او هیوادونو سره له افغانستان سره د مالی مرستو د ژمنو پر تعدیل بحثونه پیل کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا وایروس 204 اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. یونان پرون د لسو افغان ماشومانو په ګډون د پناه غوښتونکو یې وډله له لوکزامبورګ ته ولېږله. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یوناني چارواکو ویلي چې په دې ډله کې ټول 12 تنه ول چې عمرونه یې له 12 تر 15 کلونو پورې و. د دې ډلې 10 تنه افغانان او 2 نور سوریایان دي. دا مهال د افغانستان، عراق او افریقایي هیوادونو لږ تر لږه 2500 کډوال ماشومان د یونان په کمپونو کې ژوند کوي چې د ډیرو د ژوند حالت سخت دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا سمندري ځواکونه وايي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یولسو کشتیو په فارس خلیج کې د امریکا کشتیو ته مزاحمت کړی. د امریکا سمندري ځواکونه چې په بحرین کې ډیر دي د سپاه پاسداران د ګړندیو کشتیو حرکت خطرناک بللی دی. امریکایي ځواکونه ویلي دا پیښه پرون داسې مهال شوې چې دغه ځواکونه په نړیوالو اوبو کې په تمریناتو بوخت ول. یوه ایراني کشتۍ 10 متره او بله 50 متره امریکایي کشتیو ته نږدې شوې وې. د امریکایي ځواکونو په وینا ایراني کشتیو بې باکانه او غیر مسلکي مانورونه ترسره کړل او امریکایي کشتیو د ټکر د مخنیوي لپاره مناسب اقدامات وکړل. ټاکل شوی د ایراني کشتیو د حرکت یا مانور په اړه ویډیو هم خپره شي. جیشل یاد نړۍ پر مختللو صنعتي هیوادونو موافقه وکړه چې د نړۍ یو شمیر بیوزلي هیوادونو د دې ډلې ته د پور په بیرته ورکولو کې د دې ډلې ته د پور بیرته ورکول وزنډوي. دغه موافقه پرون اعلان شوه. د هغو پورونو په اړه ده چې باید روان 2000 میلادي کال تر پایه د جیشل هیوادونو حکومتونو ته بیرته ورکړل شوی وي. د فرانسې د مالی وزیر برونو لومرو ویل په دې مهلت کې د 40 میلیارد ډالر بیا ورکړه شامل ده. تمه ده له دې موافقې څخه د کورونا وایروس له کبله د راپورته شوو زیانونو د جبران لپاره د نړۍ شاوخوا 4 هیوادونه له دغه نوي اقداماتو څخه برخمن شي. افغانستان هم په دغو هیوادونو کې شامل دی. او د اروپای ټولنې اجرایه څنګه دی وی تګلارې په وړاندې کولو دي. د ټولنې غړو هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په تدریجي ډول د کورونا وایروس له کبله ټاکل شوي محدودیتونه کم کړي او بیرته عادي حالت را وګرځي. د پلان چې د اپریل په 15مه یعنی پرون د اروپای کمیسیون لخوا وړاندې شوی د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د قرنطینې تدریجي لرې کولو لپاره د روغتونونو د ظرفیت په څیر د عامه معیارونو وړاندې شوی، خو وایي دا پلان د دې ټولنې د ټولو غړو هیوادونو لپاره جبري نه دی. د اوترش او هسپانیې په ګډون یو شمېر هیوادونو دغو محدودیتونو کمول وړاندې پیل کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې بواره چې د افغانستان ولسمشر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې په خاطر اور بند وکړي.
زه په طالبانو غږ کوو چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمې هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحقه غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنګ بس او اور بند وکړي.
د افغانستان د هوایی چلند اداره وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د هوایی شرکتونو پروازونه بند شوي چې له دې امله په میلیونونو ډالر زیان افغانستان ته رسېدلی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به ووایو چې د نړۍ یو شمېر مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ پرېکړه چې د روغتیا نړیوال سازمان سره یې خپلې مرستې ځنډولې وغندلې. او په یو څرنیز راپور کې به واوري چې د تنفس لارې هوا ته پاشل شوی زری څومره وخت په هوا کې دوام کوي. په ځانګړي ډول هغه زری چې په کورونا وایروس ککړې وي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونې لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې.
کلام د بشر د ژوندانه لپاره څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانی توکو او ابزارو څخه دی.
د ژوند په شیبونه زخ پرونه کې مو د قلم د پیدایښت په اړه خبرې کړي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل ټکنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په یو نوي پیغام کې ویډیوئي پیغام کې له وسلوالو طالبانو څخه د اوربن غوښتنه بیا انتازه کړه او غږ یې پیر وکړ چې په دې توګه د کورونا وایروس سره د مبارزې له هڅو سره مرسته وکړي. ولسمشر اشرف غنی په دغه ویډیوئي پیغام کې په افغانستان کې د کورونا وایروس په وړاندې د دولت د اقداماتو په باب هم رڼا واچوله. خو وسلوالو طالبانو ازادي رادیو ته په یو واستولی پیغام کې د ولسمشر د دې څرګندونو په خبرګون کې ویل چې حکومت له کورونا وایروس سره په مبارزه کې دوی مرسته غواړي نو د دوی بندیان د خوشکړي د طالبانو بندیان هم د افغانستان د حکومت له زندانونو په ورستو کې خوشې شوي شاوخوا 300 خو طالبان ټینګار کوي چې باید 5000 بندیان خوشې شي تر څو په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي. د غراز د طالبان باید هم د افغانستان د حکومت زرتنه بندیان خوشې کړي. ولسمشر غنی دغه راسه په د مخمنی وینا کې ویل کرونا په اړه له نړیوالو سازمانونو سره د مرستو د همغږۍ یوه طرحه جوړه کړې چې نن به د کابینې غونډې ته د تصویب لپاره وړاندې کړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپورټ کې اورو.
مستله هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د ناتو غړو هیوادونو او په خپل افغان حکومت په وار وار پر ټولو هغو ډلو چې د کورونا وایروس په دې حساس وخت کې د جګړو ډګر لا توت ساتلی د اوربند غوښتنه کړي. افغان ولسمشر په یو تازه وینا کې پر طالبانو ژغ وکړ چې دغه غوښتنو ته غوږ کېږدي او د کورونا وایروس څخه زیانمنو کسانو سره د مرستې په پار دی اوربند وکړي. محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ نوښته په یو ویډیوي پیغام کې ملت ته په وینا کې داسې وویل:
د ملګرو ملتو سازمان سرمنشي او په خاص ډول په سیمه کې ځینو هیوادونو په جنگ کې په ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی دی چې د کرونا څخه زیانمنو خلکو ته د بشري مرستو د رسېدو لپاره اوربند وکړي. زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمې هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحقه غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنگ بس او اوربند وکړي.
په همدې حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د دې سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د چهارشنبه په ورځ له طالبانو څخه د بریدونو د درولو غوښتنه وکړه. نوموړي ویلي باور لري چې د سولې هڅو د پیاوړتیا لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او په دې سره طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې هغوی د افغانستان جګړه نسي ګټلی. د ستولتنبرګ په خبره طالبان باید د یوې رښتونې روغې جوړې لپاره د خبرو میز ته راسي. د ناتو سرمنشي په افغانستان کې دننه د سیاسي اختلافات او هواری هم د سولې پروسې د کامیابولو لپاره مهم بلل دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا د ولسمشر لوري د اوربند غوښتنې په ځواب کې ازادي رادیو ته تیر ماشام په واسطول پیغام کې وویل که حکومت له کرونا وایروس سره مبارزه غواړي بندیان دي خوشی کړي. سهیل شاهین په دې پیغام کې لیکلي چې حکومت په یو او بل پلمه د بندیان خوشی کېدل ځنډوي. د نوموړي په خبره اوربند د بین الافغاني مذاکراتو موضوع ده او د دغو مذاکراتو د پیل لپاره د په وینا حکومت خند جوړوي. دی وای تړون ستا خو هغه صادقانه عمل کېدل ته اړتیا لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د فبروري پر 9 لاسلیک شوی. د دې توافق لمخې افغان حکومت باید 15000 طالب بندیان او هم مقابل لوري زر تنه افغان ځواکونه خوشی کړي څو د مارچ پر 10 بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره شوی وای. خو دا خبرې لا تر اوسه هم نه دی پیل شوی او خلک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنو جګړو شاهد دي. د نړیوال ټولنې غوښتنه هم ده چې د کورونا وایروس په دې حساس وخت کې حکومتونه نسی کولای له جګړو سره د و ټولو سیمو ته لازمې مرستې ورسوي. نو د ټولو شکیلو خواوو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. افغان ولسمشر هم د تیر ماښام په وینا کې وویل چې د کورونا وایروس په اړه له نړیوالو سازمانونو سره د مرستو د همغږۍ یوه طرحه جوړه کړې ده چې پنځشنبه به د کابینې په غونډه کې تصویب شي او له نړیوالو به وغواړي چې د کورونا پر ضد مبارزې کې له افغانستان سره خپلې ژمنې تعدیل کړي. ولسمشر غنی وویل افغان حکومت د کورونا د نهایي یا فلاکت نقطې ارزونه کړې ده او په دې تړاو به پلانونه ګام په ګام عملي کړي. هغه همدارز ویلي د فلاکت لپاره وروسته به حکومت د کورونا له وبا څخه د راپیدا سوي زیانونو جبران پیل کړي. شغلی غنی وویل مرستې به ټول هیواد ته رسوو. د ناروغانو د تجرید مراکز په ټول هیواد کې فعالیږي. د ډاکترانو او طبي پرسونل امتیازات مو هم تصویب کړي دي. له خلکو غواړم کلوې غمیزه نه غواړي نو په کور دننه پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ولسي جرګې ته په وینا کې ویلي که خلک همکاري ونه کړي او لارښوونې په پام کې ونه نیسي نو کورونا وایروس په لوی ناورین راپورته کړي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اقوی اعتدار فرصت رو بکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې 19 پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو او د وایروس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او په افغانستان کې د سولې او د جګړې د بندېدو لپاره د وروستیو غوښتنو په اړه خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان ولسمشر له وسله والو طالبانو بیا وغوښتل چې اوربند وکړي. د ناتو سرمنشي هم ورته غوښتنه مطرح کړه. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي رونالد کوبیا هم وویل چې نه پوهیږي ولې په افغانستان کې د جګړې ښکېل لوري جګړه نه دروي. په تیره بیا د ملګرو ملتونو هغو غوښتنې ته چې د نړۍ ډیرو هیوادونو او سازمانونو او دغه راز وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړی، خو په افغانستان کې دغه غوښتنه له پامه غورځول شوې ده. په افغانستان کې د کورونا وایروس د لخپرېدو د مخنیوي په هدف د هوایی پروازونو د بندېدو له امله هوایي شرکتونو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي دغه هیواد ته ټول نړیوال پروازونه درول شوي او کورنۍ هم ورسره محدود شوي. جزئیات د نجیب صفی پر راپور کوي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي له تیرو دوه میاشتو راهیسې د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف چې په هوایي پروازونو محدودیتونه وضع شوي، د دغې ادارې په عوایدو کې 6.9 میلیونه ډالر کموالی راغلی. د یادې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي، له وړاندوینې سره سم به تر ټاکلې مودې پورې افغانستان ته 25 میلیونه ډالر زیان ورسیږي.
په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپراوي تاثیراتو ته په کتو، هغه محاسبه چې موږ یې لرو د افغانستان هوایي سکتور ته چې د وړاندوینې وخت شپږ میاشتې ښودل شوی، 25 میلیون ډالر زیان ورسیږي.
نوموړي وویل افغانستان ته د ټولې نړۍ پروازونه درول شوي او یوازې له هند، ترکیې او دوبۍ څخه افغانستان ته په یو اړخیزو محدودو پروازونو کې هیواد ته راستنیږي. د ښاغلي وفایزاده په خبره له تیر څه مودې راهیسې کورني پروازونه هم محدود شوي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې په وروستیو دوه میاشتو کې کامیر او آریانا هوایي شرکتونو ته 13 میلیون ډالر زیان اوښتی. په افغانستان کې د تیر کال د هود په 15مه د هرات په ولایت کې د کورونا وایروس لومړنۍ مثبته پیښه ثبت شوه، چې د دې پیښې له سب سره سم نړیوالو افغانستان ته خپل پروازونه په ټپه ودرول. آریانا افغان او کامیر هوایي شرکتونو له کورنیو پروازونو سربیره لسو هیوادونو ته پروازونه درلودل. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې په هرو 24 ساعتونو کې به د افغانستان له هوایي حریم څخه شاوخوا 300 پروازونه تیرېدل، چې یادې ادارې به له هر یوه پرواز څخه 100 ډالر حق العبور ترلاسه کوه. یو شمیر افغان هوایي شرکتونه وایي که وضعیت همداسې دوام کوي له مالي بحران سره به مخ شي. د آریانا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس عالم شاه ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل
د مالی کال په لومړۍ روبه کې نظر هغې بودیجې ده چې په پلان کې مونږ ولیو 2% کې عواید له لاسه ورکړي، یعنې موږ له 30% عواید څخه یوازې 30% عواید ترلاسه کړي.
نوموړي زیاته کړه د آریانا افغان هوایي شرکت له حکومت څخه د کومکي بسو د غوښتنې تر څنګ وړاندیز کړی چې د دوی له الوتنو څخه د کارګو الوتکو په توګه استفاده وشي او له نورو هیوادونو به لومړني طبي مواد هیواد ته انتقالیږي. دا په داسې حال کې ده چې د حمل نقل نړیوال هوایي چلند ټولنې د ارزونې له مخې نړیوالو هوایي لیکو په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له 200 میلیارد ډالر زیات زیان کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
افغانستان کې د سهار 8 بجې او 19 دقیقې د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغښ شو.
د یو پی آی په نوم خبرونه د بشري حقوقو د فعالانو د یوني راپور په استناد لیکي د فبروري له وروستیو راپدې خوا چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی، په افغانستان کې تر اتیا ډیر ملکیان وشل شوي دي. دا خبرونه بیا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په وینا څرګندوي چې د فبروري له 9 را وروسته درې اتیا ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او تر سل ډیر ټپیان شوي دي. د یو پی آی خپرونې په باور په دې وژل شویو ملکیانو کې ملکي مامورین، حکومتي کارکوونکي، قومي مشران او مذهبي مشران شامل دي، او په دوی کې اته شزي او اته هم ماشومان دي. د خبرونه په باور د دې مرجوب لیدنې مې مسؤلیت طالبانو منلې دي او نیمې نورې داعش. خبرونه وړاندې لیکي چې د بشري حقوقو ډلو پر ټولو لوريو شخ کړی دی، په ځانګړي ډول پر طالبانو چې د عادي ملکیانو او حکومتي مامورینو له وژلو لاس واخلي. یو پی آی څرګندوي چې له امریکایي لوري سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې له تړون راوروسته دې ډلې په افغانستان کې په سلګونو بریدونه کړي دي او د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې طالبان په دې ډول غواړي د خبرو د میز پر سر خپل دریځ پیاوړی کړي. طالبان وایي چې تر اوسه دوی داسې موافقه نه ده کړې چې له مخې په افغانستان کې شخړې راکمې کړي او دوی دې ته انتظار دي چې بین الافغاني خبرې پیل شي او په هغو کې پر دې مسئلې بحث وشي. په نړۍ کې د کووډ 19 ناروغۍ د خپرېدو له امله ډېرې لږ لوبې کېږي، هر لور ته بندیزونه دي. کرکټ ټایمز خبرونه لیکي چې په داسې چاپېریال کې لوبغاړي هڅه کوي چې له خپلو مینهوالو سره د خواله رسنیو له لارې اړیکې وساتي. کرکټ ټایمز وړاندې لیکي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی راشد خان چې د هند په سنرایز حیدرآباد لوبډلې کې هم لوبې شي، په انسټاګرام کې د هند د تلویزیون له پیژندل شوي څیرې ریډیما پاټک سره خواله کړې دي. راشد خان ریډیما ته ویلي دي چې په افغانستان کې خلک د بالیوډ فلمونه خوښوي او د هم هندي لدی فلمونه زده کړې ده. راشد خان وایي چې شاهرخ خان، سلمان خان او عامر خان هغه درې هندي ستوري دي چې په افغانستان کې ډېر مشهور دي. کله چې راشد خان څخه پوښتنه وشوه چې د فلم کوم ستوری خوښ دی، نو د په نارینه و کې عامر خان ستایلی او په نجونو کې انوشکا شرما او پریتی زینتا غوره ګڼلې دي.
ازادي راډیو اوري. د نړۍ یو شمېر مشرانو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ پریکړه چې د روغتیا نړیوال سازمان سره خپل مالی مرستې ځنډولي وغندله. جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کوو.
د نړۍ مشرانو د امریکا متحده ایالات ولسمشر هغه پریکړه ته چې د روغتیا نړیوال سازمان سره یې مرستې ځنډولي په چټکۍ خبرګون وشد. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته شوي کسانو شمیر د چاشمې په ورځ تر 2 میلیونه واوښت، اروپایي هیوادونو، روسیې، چین، ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هیوادونو بیلابیلو استازو پر امریکا سخت انتقاد وکړ چې په دې بحراني وضعیت کې د روغتیا نړیوال سازمان سره د 500 میلیونه ډالر مرسته وځنډوله. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د چهارشنبه پر ورځ په یو ټویټ کې لیکلي د نورو ملامتول ګټنه لري. یو له ډیرو شو پانګونو دا ده چې ملګري ملتونه او تر ټولو د مخه د روغتیا نړیوال سازمان چې لږ تمویل سوی د واکسینونو د ازموینو په پراختیا کې تقویت سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بپورات د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د خوریدو د مخنیوي په برخه کې په ناسم مدیریت تورن کړ او ویل چې دغه سازمان په خپل اساسي دنده کې ناکام سو او باید ځواب ووایي. امریکا چې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO تر ټولو لوی تمیلونکي هیواد ګڼل کیږي، په 2019 کال کې دغه سازمان ته 400 میلیونه ډالر ورکړي چې دا د دې سازمان د بودیجې 15 سلنه جوړوي. د امریکا د طبي انجمن مشر ډاکټر پاتریک هاریس د ولسمشر ترامپ د اقدام پر ناسم لوري یو خطرناک ګام بللې دی. هغه وویل چې دا پریکړه د کووید 19 ناروغي ماتېدل نه اسانه کوي او له ولسمشر ترامپ څخه یې وغوښتل چې پر خپل پریکړه بیا غور وکړي. د نړۍ یو له تر ټولو شتمنو کسانو او د مایکروسافټ کمپنۍ له بنسټ ایښودونکو بیل ګیټس چې مؤسسه د روغتیا د نړیوال سازمان دوهمه لویه تمویلوونکې سرچینه ده، پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې بحراني حالت کې له WHO سره د مرستو ځنډول خطرناک دی. ولسمشر ترامپ په دې باور دی چې که د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس په اړه د چین د راپورونو په اړه تحقیق کولای، امکان یې و چې د دې وبا مخه نیول سوی وای او ډېری کسان به نمړه کېدل. نور هم ویلي چې د چین حکومت مخصوصا په لومړي سر کې د دې وایروس او د هغه د خورېدو د اندازې په اړه په خپلو راپورونو کې دوه زړی و. د امریکا ولسمشر وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان د چین لخوا د دې وایروس په اړه ناسم اطلاعات خپره کړي چې د ده په وینا همدا کار احتمالا د دې وبا د لا ډېرې خورېدا لامل سو. خو د چین چارواکو له امریکا غوښتي چې له یاد سازمان سره خپلې ژمنې عملي کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ژاو لیجیان ویلي چې دا وبا په بحراني مرحله کې دا د ولسمشر ترامپ پریکړه به پر ټولو هیوادونو اغیز وکړي. بلخوا د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول جوزف بورل وویل چې د امریکا دا اقدام د توجیه لپاره هیڅ دلیل نه لري. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، یوازې د ځواک د یو موټی کولو له لارې کولی سو پر دې بحران چې سرحد نه لري برلاسی سو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم ویلي، اوس د دې وخت نه دی چې د روغتیا نړیوال سازمان یا کومې بلې ادارې چې د کورونا ویروس سره په مبارزه بوخته ده منابع راکمې سي. نوموړي وویل، اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه سره یو سي او همکاري وکړي څو د دې ویروس او د سختو عواقبو مخې ونیول سي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې تر 600,000 ډیر کسان په کورونا ویروس اخته سوي او تقریبا 25,000 له همدې کبله مړه سوي دي. د شمیرو ته په پام امریکا د هغو هیوادونو په سر کې دی چې کورونا ویروس ډیر ځپلی دي.
د تنفس لپاره هوا ته پاشل شوی زری څومره وخت په هوا کې دوام کوي؟ په ځانګړي ډول هغه زری چې په کورونا وایروس ککړی وي. په فنلند کې څلورو تحقیقاتي بنسټونو د هوا لپاره د کورونا وایروس د خپرېدو او انتقال په اړه څېړنې کړې. دغه بنسټونو خلکو ته ځینې لارښوونې هم کړې. نور بل صالح محمد صالح وورو.
د حواله لري د کورونا وایرس یا کووید 19 د انتقال او خپرېدو په اړه د ګډو څېړنو لومړني نتایج شي. هغه تنفسي زری چې په دغه وایرس کې کړي وي، تر هغه څه ډیر زیات وخت په هوا کې پاتې کیدای سي چې مخکې اټکل سوی وو. په دې اړه د فنلند څلورو تحقیقاتي بنسټونو د وی پروژې لاري څېړنه کړې ده. دغه څېړنو له مخې دا ډیره مهمه ده چې په عمومي سرپټو ځایونو کې لاره غونډېدو او ګڼه ګوڼې ډډه وسي، ځکه دا کار د تنفس یا ساه لري. په کورونا وایرس د ککړو کوچنیو ذرو په مرسته انسان ته د کورونا وایرس د لیږد خطر کموي. الټا پوانتون د میټرولوژي ادارې او د فنلند د تخنیکی تحقیقاتو مرکز یا وی ټی ټی د هلسنکی له پوانتون سره یو ځای دا څېړنه کړې چې په کورونا وایرس ککړې کوچنی هوایی زری چې د ټوخي، پرینجی یا حتی خبرو له کبله له تنفسي لارې له انسان خارجیږي، په هوا کې په څرخېدو وي او دا زری دغه خطرناک وایرس له ځان سره لیږدوي. دا څېړنه د شاوخوا دیر شو څېړونکو لخوا سوی چې په یوه ماډل کې په کورونا وایرس د ککړو زرو انتقال څېړل سوی دی. دوی هغه وضعیت څېړلی چې په کورونا وایرس اخته کس پکې د یوې مغازې د تخچې په وړاندې پرینجیږي او له هغه ځایه ځي. په څېړنه کې معلومه سوې چې په کورونا وایرس ککړې دغه زرې چې په کورونا اخته کس هوا ته پاشلي، په اسانۍ هغو کسانو ته انتقالیږي چې دغه ځای ته نږدې وي. د دغو څېړنو له مخې څېړونکي وایي، د وچ ټوخي پر وخت چې په کورونا وایرس د اخته کېدو لومړنۍ نښې دي، له پزې او خولې د پاشل سویو ذرو اندازه تر 1500 مایکرومیټرو کمه وي. د دغو څېړونکو په وینا، په دې اندازه وړې ذرې پر مځکه نه کښېني، بلکې د هوا له جریان سره سم حرکت کوي یا د هماغه ځای په فضا کې پاتې کیږي. د انفلونزا ای په اړه چې له ډیرو معمولي انفلونزا یوالګي ګڼل کیږي، څېړنې ښیي چې د انفلونزا ای وایرس تر 15 مایکرومیټرو هم کوچنی وي. ځکه نو د فنلند د دغو څلورو تحقیقاتي بنسټونو څېړونکي ټینګار کوي چې په کورونا وایرس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره پکار ده خلک له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو ته ولاړ نه سي، په ځانګړي ډول هغه ځایونه چې سرونه یې بند وي لکه لویې مغازې. په څېړنه کې په جسمي لحاظ له نورو خلکو پر لریوالي، په کور کې د پاتې کېدو او د ټوخي یا پرینجي پر وخت په لستوڼي یا دسمال د پزې او خولې د پټولو او په صابون د لاسونو د بیا بیا مینځلو سپارښتنه سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له کورونا وایرس یا کووید 19 د خوندیتوب لپاره پکار ده لاسونه د ورځې څو وارې په صابون او هر وارې لږ تر لږه د 20 ثانیو لپاره پریمینځل سي.
او اوس چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په نړۍ کې ګرځبندیز په ډیرو سیمو کې لګول شوی، ښارونه قرنطین شوي او خلک په کورونو کې تر ډیره چارې روبوټونه ترسره کوي. ملالۍ بشیر ته به وښو.
په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلکو ته ویل سوي چې په خپلو کورو کې پاتې سي. په واشنگټن ډي سي کې خلکو ته د کور سودا رسولو لپاره روباټونه کاریږي. هر روباټ کولای سي تر 9 کیلوګرامه سودا تر 5 کیلومتره واټن ورسوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا، د روباټ له لارې سودا ترلاسه کول د خلکو ترمنځ د واټن ساتلو په برخه کې ډیره مرسته کړې ده. په امریکا کې اوس مهال ګڼ شرکتونه لکه امازون او کیوی باټ د روباټ لاره د خلکو کورو ته توکي لیږي. خو د روباټ پلورونکي وایي دوی تل د روباټونو د تقاضا په برخه کې له ستونزو سره مخامخ سوي دي او په نتیجه کې د روباټ یو شمیر شرکتونه تړل سوي. روباټونه د یو ځای لکه روغتونونو، دفترونو یا هم ګودامونو په ضد عفونی کولو کې هم کاریږي. تر دې مخکې چې خلک هغه ځای ته ورسي، روباټونه یې پاکوي چې خوندي سي. د بلجیم په روغتونو کې روباټونه پاکاري کوي او د هانګ کانګ د ریل تمځایونه ضد عفونی کوي. په هندوستان او تایلند کې روغتونو ته خوراکي توکي او درمل رسوي چې روغتیایي کارکوونکي وکړای سي واټن مراعت کړي. شاید دا ځایونه د روباټ لپاره تر ټولو غوره وي چې په داسې حال کې خلکو ته خدمات رسوي چې خلک له یو بل سره له تماسه بیره لري او د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیول غواړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کورونا وایروس له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي. ولسمشر غنی دغه راز له ټولو خلکو هم وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډیر له کوره ونه وځي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له امریکا سره د سولې د تړون درناوی وکړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وکړې. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د ایران د سپاه بازداران یولسو کښتیو په فارس خلیج کې د امریکا کښتیو ته مزاحمت کړی. د امریکا سمندري ځواکونه چې په بحرین کې دی ردی د سپاه بازداران د ګړندیو کښتیو دغه حرکت خطرناک بللی دی. جی شل یا د نړۍ پرمختللو هیوادونو موافقه کړې چې د نړۍ یو شمیر بې وزلې هیوادونه دې ډلې ته د پور بیرته ورکول وزنډوي. او د اروپایي ټولنې اجرایه څانګې د یوې تګلارې په وړاندې کولو د دې ټولنې ټولو هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په تدریجي ډول د کورونا وایروس له کبله لګول شوي محدودیتونه کم کړي او بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه په دوهم نیمایي کې دوه ونیزې خبرونه لرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دوه خبرونو مخکې به لې وی افغان فعال سره مرکه واوري چې په کاناډا کې اوسېد کورونا وایروس له خبرېدو سره هم مهاله د کورنیو لاسنیوي کوي. د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغان خزو ټولنې د کورونا وایروس له خپرېدو سره د بې وزله کډوالو کورنیو لاسنیوي پیل کړی. د دې ټولنې مشره ادینه نیازی وای دوی له خپلوانو پیسې را غونډوي راټولوي او اونې کې له نږدې شپېتو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي. د میرمن نیازی اهله داده چې افغانستان کې هم ورته پروګرام پیل شي او نوموړي له شتمنو افغانانو غواړي چې د بې وزلو کسانو لاسنیوی وکړي. البته د یادونې وړ بولي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې دغه ډول پروګرامونه پیل شوي. زموږ همکار اسدالله لودین له ادینې نیازی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې له بې وزلو کډوالو سره څه ډول مرسته کوي.
د افغانانو لپاره او د نور مهاجرینو لپاره یو لیک غذایی مواد تاسو په خپل برخو کورو تاسو په افته کې اور او د نور د مرستې امر کزرات باندې مرتبه تهیه کوو. پولی
مرسته یوازې افغان کورنۍ سره حل ته مرسته کوي په کاناډا کې او ک نورو کډوالو کورنۍ سره هم لکه د نورو هیوادونو چې حل ته وسی شاو خو کې
نو د نورو هیوادونو سیدم سره هم کوشش کوي چې فعالیت وکړي. مګر اکثریت زمونږ کلاینټونه چې دي افغانان دي. ام دا د سوریه د سوری خلکو د سره عراق ایرانیانو سره دوی سره هم مرسته کوي.
او د اونې یوې ورځې مرسته مو څومره ده؟ یعنی په ورځ کې تاسو په اونې کې تاسو له څومره کورنۍ سره د خوراکي مواد مرسته کوي؟
مونږ په هفته کې 50 کورنۍ سره مرسته کوو او دا د کورنۍ هر کورنۍ چې دغه تعداد متفاوت دي. واز په کورنۍ د چې په لکه زما یو کورنۍ چې دا 2 غړ لري او دا چې دا باز د 2-3 کسې باز 15 پاک کسې باز یو نفرې مګر په مجموعه
بله او دا غمرسته چې تاسو کوی دا د ټولنې خپل بودیجه ده چې تاسو ورته راټول کړی او کنا کوم بل موسسه ده چې تاسو سره مرسته کوي
بودیجه مونږ نه لرو ما تاسو کو چې دا پیسې مو په خپل منځو کې ټولو دا پیسې الحمدلله د بانک غذایی بانکونه دي یعنی د خوراکي بانکونه دي مونږ غوښ سره یو قرارداد کړی دا خوی ما مونتا دا خوراکه رسوی بودمو دفتر تا رسوی او مونگ علتا بیا خپل والینتران یا باز مونگ غیر علتا هستشتا پا دفتر که نو بیا مونگ دا خوراکه مواد آخرو او دا خلکو دای رسو
پا کانادا که وضعیت ممکن یو صد داد وروی حالتا حکمت هم خدا ممکن دا کورانه و لسنی وایو که استاسو پلان یا دا نورو مسئول پارا چس پارختن لره چه بیواز له هوادونو که یا مخبرواد هوادونو که لکه افغانستان هم دا قسم رسته بکار دی تاسو افغانستان لپاره هم چه برنامه لره یا پراتون که کچه پلان لره چه حالتا هم دا دی خپل و حدس و یا و برخه و غزوی؟
مون خیلی را دو چه حد زمانون لراسه و چه افغانستان سر مرسه و که زب پویگم چه در افغانستان زیاد در زیاد دست مرسه علا ردی علتا مون یو یتیم خانه لرو در جنکانه در پاره در و لست کاله که گی چه آقا یتیم خانه مون گلت لرو اول تا جنکان تربیه کود او هم که کلا کلا چه زمان دلاسه و چه باز کورنی چه در غزه کنده خزیه یا در غزه ناروغان وید مون پخبلا آقوی تا هم دست مرستی کهو
د کناډا په تورنټو ښار کې د افغان ښځو ټولنې مشره ادینه نیازی و چې وایي د کورونا وایروس له خپرېدو سره هممهاله ټولنې بېوزلو کډوالو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړې پیسې راټولوي او اونۍ کې له نږدې شپېتو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي اغلې نیازی هیله منه ده چې په افغانستان کې هم دا ډول پروګرامونه ډیر پیل شي په همدې سره نور د راپورونو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي راډیو دوهنیز خبرونې خبرېدو ته چمتو دي
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکوم د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده ورته په تیر یو نیم لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو د تاسو د پښتنې په جواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کنيجادي دی هغه ژبنې دی هغه رنگ دی هغه قومي وي هغه جنسي دی هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري پټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا انسي ایخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغند اشاره شوی دی چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دغه سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړ شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو، نو په ډیرو ځایونو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې ته اشاره کړی ده، او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اصل شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصلا په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پیټینګار وشي، او هغه اداره چې قانون تطبیقوي، هغه اداره قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه تعداد یې پرنسپل دی چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشا تکینې د روغ انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی د هغه وکي دغه کارونه کوي، نه یاد سوې مچ هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي. قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسایل چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلفه دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلی وي، قوانین باید تبیزی جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او بحث را منځته کیږي، چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي، مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوریو خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کیږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسیږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې برابر پات کیږي، یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګې چیرې کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لاقل تعلیم یافته دي، پوی دی د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري، دغه خپل کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغه او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم زموږ تاسو اولاد دی چې دا جلکې هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزي، تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي، لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري، او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو، او د نارینه او د ښځې سمزه دا توپیر ونه کوچ نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسی حق نه لري.
ډیر زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري. علامه مل
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی. قلم می راوچت کلم ما ویل تا باندې غزل لیکم، ستا په سپین رخسار په سپین جمال باندې غزل لیکم.
خط پر ما دستنم راغی کسموش ویشوام با حالنگ او خط پر ما
قلم څو وخت را پیدا شو؟
قلم د بشر د ژوندانه لپیل څخه یا د تمدن لډیرو پخوانیو توکو او ابزار څخه دی.
ارزښت په څه کې دی؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم و.
ارزښت او د قلم د ډولونو پاکله څومره پیګی
به قلم ده خودکار ده خود رنگ ده پنسل ده بعضی چې بیا غنه لوړ دی پورته دی 04 ورته وای چې هغه هم قیمت دی هم خط خې ده
اکبر ما د سنم راغه کس مور مې شوا
نن په همدې اکل خبرې کوو په پایل کې د قلم تاریخ ته تم کیږو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د قلم په اکله د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره وسی ځوانانو راشي وصلې کیک دی ځوانانو راشي وصلې کیک دی قلم را واخلی چې وطن آبادونه تجربه خوده یغڅ چې د قلم وړی څوکې وکړل د ټوپک او توري تیری څوکې ونه شوي کړلای په همدې قلم کولای شو چې ټولنه نیک مرغه کړو ولسته مانوي روزنه ورکړو د قلم په زور کولای شو چې خ او بد توپیر کړو او د حق په پلوي د باطل مقابله وکړو که قلم نه وای کتاب به نه و که کتاب نوای علم او زدکړه بنوه که علم او زدکړه نوه بشریت به تر وسه د جهالت او ناپوهۍ په تور تیارو کې ډوبو د نړۍ اکثره پوهان وایي چې په فزیکی جنگ کې به خامخا خلک خپل سرونه له لاسه ورکوي شتمنیو او خلکو ته به تاوان رسیږي خو هغه ټولنه چې پر مختللی قلم او لیکوالان لري تل به د همدغې قدرمنې وسیلې په مرسته په آرامه سا خپله مبارزه کوي او بغیر لکوم زیان او تاوان څخه ولسته سوکالی او آرامی راولی شي. قلم د انسانانو د ژوند په هر ډګر کې د بشریت لارښود پاتې شوی دی. قلم معلم دی. قلم ډاکټر دی. قلم خطیب دی. قلم لوی امانت دی چې الله تعالی انسان ته د هدایت لپاره ورکړی دی. د قلم د ارزښت او تاریخ پاک لمو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دی.
کلام د بشر د ژوندانه لپیل څخه یا د تمدن لډیرو په خوانیو توکو او ابزار څخه دی چې د بشر په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره بشري افکار او عقاید باورونه غشتنی او خپل پیغام رسول د همدې کلام لاري څخه رواج سول تر ټولو لرغونی کلام هغه د ډبرې څخه جوړېدل چې په تاریخ وړاندې زمانو کې به له هغه څخه استفاده کېدل پر دیوالونو باندې پر غرونو پر تیجو پر ډبرو باندې به د شکار په وخت کې دا غوڅخه استفاده کیدل او ځینې راهنمایګانی او لارښوونې به د پام او تفهیم لپاره د همدې کلم په موټ باندې حقاکی کیدل دا چې هم څه دي چې بشر ځینو نخښو لپاره طبيعي رنگونو څخه د ګوت څخه کار اخیستې دي خو په رسمي ډول د کلم تاریخچه 300 قبل الميلاد کې مصریانو یونانیانو او بین النهرین یا وسنی عراق خلکو ترسیږي چې هغه به د هډوکو څخه لرګیو څخه او د ډبرو څخه قلمونه جوړول په رنگونو به لړل بیا به په هغه باندې خط جوړاوه البته د پاپیروس کاغذ را ورسته د جریان پیدا کی دغه سي په چین کې هم یو ډول د ورشتانو څخه قلمونه دا به جوړیدل په هند کې موهنجودارو په اریانا کې د خپل وخت کلمونو خاص ارزښت درلودي د اډوکو څخه د لرګیو د نل څخه د وسپنې څخه کلمونه جوړیدل چې موږ د بریل لیکونه وس هم لرو په 50 قبل میلاد کې خپل د بل نهرینو یونانیانو د مصریانو د ته 500 چې د هډوکو لرګیو پر ځای موږ کولای شو چې د پلیز وسپنې کلم جوړ کو هغه نو کوټه ورکو شاوخوا 2500 کال په خواڅخه را پیلېږي دغه سي معاصره دوره کې بیا په 1800 کې انګلستان کې پولادي کلم البته 40 کال وروسته بیا په 1800 کې لاود پنامه باندې امریکایي خودکار کلم اختراع کړ په 1840 میلادي کې امریکایي واټرمن لومړی خودکار کلم اختراع کړ البته دا سوي کېد چې د تیلا نوکبو درنګ چاچ کې به ورچول او دغه څخه به ګټه اخیستل په 1914 کې بیا د شپر پنامه باندې یو کس شکل قلم جوړ کړ
خغلې دوست زیاتوي چې قلم د خپل ارزښت او درنښت لوجه په شعر او شاعرۍ کې هم زیات یاد شوی دی
په پښتو شعرونو کې ولا د کلام یادونه سوي ده د بیلګي په ډول څوک چې خبر سي د خط لخوان د قلم به نشد په هر بیا بند شمار د نور هرپونو څکلم چې والی په دې درې پیوند او یا هم بل شاعر وای په به بګړي قلم به توره د بابا کړم دا نړی نه قام به د وخت وسره آشنا کم په قطه یو شش کې به ورشه واچول ورشن کې به رنگ توي کې پاغه باندې به دغه سي په کړاو او خط به پلیکي موږ یو ډول خاص مخصوص کلمونه نور هم درلودل دا به په شیدو باندې ککړېدل پر سپین کاغذ به پاغه باندې خط لیکل کېدی دا خط به بیا لېږل کېدی چا نسل وستلې کم چاته چې به رسیدلې هغه بیا پر دغه لیکل سوي کاغذ باندې یری شیندلې غیر چې به پروشیندلې د حروف به برجسته سول او خط به بیا لوستل کېدی
ترڅو چې په قلم کې رنگ او ذهن کې تفکر موجود وي ترغه به قلم لیکل کوي او ذهنونه به نوښتونه رامنځته کوي قلم خپل رنگ وچوي خو د انسانانو اعمال او د نسلونو تاریخونه لیکي خو یو مضبوط قلم کولای شي چې د نسلونو تاریخونه هم جوړ کړي قلم نویو نسلونو ته د پخوانیو پیړیو حالات عادات او مفکورې په لیکلي ډول وړاندې کوي د قلم نور کمال د ننګرهار اوسیدونکو ایساق مومند روخانوی
زین خبرې دي چې هغه خلک نه غواړي چې په ژبه بیان کړي همدا قلم چې دا خبرې بیانوي نو په دې خاطر باندې قلم ډیره با ارزښته ډالۍ ده دا معنا نه ورکی چې لیکل وکړي زموږ افکار بیان کړي قلم ته ځینې اصطلاحي معناګانې هم شته دي مثلا په یو شعر کې وایي ما به وینو ما به ډزو رقیب مات کړ په قلم مې قلم کړه ترې نصر دی ځین خلک وایي داسې اصطلاحات دي قلم په باره کې په قلم دی برکت شه کوم زور چې قلم لري هغه په ټوپک او جنگ کې نه دی دا یو اصطلاح ده بل اصطلاح قلم دی مات شه څوک چې یو چاته خیری کوي یا یو لیکوال ته یا یو څېړونکي ته نو بیا وایي چې قلم دی مات شه ځکه هغه به ښه خاطرات نه لري ځینې خلک چې جنګونه کوي هغوی وایي قلم یې په سرو وینو لړلی دی بیا وایي چې یو څوک دی ډېر ښه لیکوال ده ډېرې ښې لیکنې کوي یاره وایي له ده نه ځان ساتي په قلم کې ډېر زور شته ځینې خلک چې یو چا نه یې ښه نه راځي بیا وایي چې قلم دې وچ شه نو قلم تر ټولو ښه ډالۍ ده زه په خپله اکثره وخت زموږ کور ته چې څوک مېلمانه راځي مشران خلک راځي نو زه هغوی ته قلم ډالۍ کوم ځکه چې قلم زموږ دنیا ده قلم زموږ ژبه ده قلم هغه څه دي چې موږ نورو ته ورپېژني
قلم په لومړي ځل موږ ته د پوهې چال رسته کوي قلم د خپل رنګ په واسطه زمان د کاغذ پر مخ نقش کوي او ثبتوي په قلم سره کتابونه مکتوبونه لیکونه او نور چیزونه لیکل کیږي په دفترونو په هانتونو خوانځیو دوکانونو او داسې نور ځایونو کې ترې کار اخیستل کیږي نقیب چې د کابل په ښار کې قلمونه خرڅوي وایي که څه هم خپل نالوستی دی خو د قلم خرڅول سخت خوند ورکوي
سړی سواد لري قلم او ورسره د جنگ او جدل باندې راځي او قلم نه دا اصل کده اوس چې تپه تیاره ده خلک په کړاوونو اخته دي علت دم دغه قلم دی زه دوکاندار یم قلمونه راوړم خپله خو قلم سره مې کار نشم ډیر مې خوښیږي ماشومان د مکتب چې راځي اخلي مامور مدیر یې اخلي چې په کار یې بی قلم دی خودکار دی خودرنګ دی پنسل دی بعضې چې بیا هغه نه لوړ دی پورته دي 04 ورته وایي چې هغه هم قیمته دي هم خط ښی دی
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانه دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی د اسلام په دین کې هم د قلم علم لیک او لوست پاړه زیات ټینګار شوی دی په دې اکله نوري خبرې د په هانتون له استاد او دینی عالم نور الله کوثر سخاورو
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اول ما خلق الله القلم اولین شیء الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم وو فقال له اكتب ورته ویل ویلکه قال ما اكتب ويل تسولكم قال اكتب مقادير الخلائق قبل ان يخلقها وهذه مخلوقات تقدير ولك مخل دين پیداسي نو قلم لملنای مخلوق دي الله دا چله طول مخلوقات او طول هستین او طول موجودات غیر الله نه لطول نه عمر ډیر ده ادي ارزخ لدی جن معلومیږي چې الله جل جلاله لملی زلباند چې وحی راولی ګل او قران راولی ګ په دې کې د قلم ذکر وک الله په اول ورځ دی وحی باندې په اول آسمانی تعلیماتو کې او د اسمان رابطه لزمکه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه او د قران په واسطه سره الله په غی کې د قلم ذکر وک هدایتو کې الله فرمایل اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم الله دې قلم په واسطه سره بشر ته تعلیم ورکړی دا ارزښت دې کې نه غښتای د قران لومړی قلم یاد کړی او دا رقم دوهمینه سورته د قران راغلی هغه هم د قلم په نوم باندې راغلی دا سوره قلم نون والقلم وما يسطرون دلته الله جل جلاله دا دومه سورته یعنی رسول سوره علق نه پیغمبر علی السلام ته سوره علق اوله کړه نازل سوره او سوره قلم دومین سورته د پدې کې الله د قلم ذکر کړی او قسم په قلم باندې یاد کړی دا چې دې ارزښتناکي او د دې ارزښمندي او د دې هغه اهمیت بشر ته خي چې نون والقلم وما يسطرون
درنو دوستانو کله چې د قلم نو مخلو نو کاغذ موسم لوار سترګو ته دريږي ځکه قلم او کاغذ یو د بل بشپړون کې دي د همدې لپاره خو په راتلونکو خبرونه کې د کاغذ پاکله معلومات ترته وړاندې کوو هله دا چې وایوري د اوس لپاره د خدای په امان پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.